درنو اوریدون که سلام علیکم دا آزاری راژیو دیخپرونی تا موزه اسمت ساروان هر کلیکم دا ماس بشین دوی بجی دی پا دیخپرونی که تال او تال پروگرام لرو خلو برای دا دی سات خبرون واپری د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژمنه وکړه چې د امریکا چارواکي به هغو افغان متحدانو ته د پناه غوښتنې په برخه کې د مرستې لارې پیدا کړي چې غواړي په امریکا کې پناه واخلي. ټرمپ پرون چهارشنبه په سپینه ماڼۍ کې د افغان کډوالو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل شاید د هغو کسانو په ډله کې چې په دې مهاجرتي پروګرامونو کې شامل دي ځینې نور هدفونه هم ولري. ټرمپ د کډوالو لپاره د نویو مرستو په جزئیاتو څونه ویل، خو دا یې اټکل وکړ چې د ده اداره به د دایمي استوګنې غوښتونکو شاوخوا 90% کسانو سره مرسته وکوي. نوموړي یو ځل بیا د جو بایډن د ادارې لخوا د 2021 کال په دوبي کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر ایستلو انتقاد وکاوه او هغې د هیواد په تاریخ کې یوه ډیره شرمونکې پیښه وبلله. دوه افغان کډوال هغه مهال انقرې ښار ته نږدې په یوه کرنیز فارم کې د خوشایو ډیران د پاکولو په مهال د میتان ګاز د کبله مړه شول. ترک چارواکو وویل پرون چهارشنبه انقرې ته څیرمه د څارویو په فارم کې د دوه افغان کډوالو مړي وموندل. د ترکیې رسنیو راپور ورکړی چې دغو کارګرانو هڅه کوله کنده پاکه کړي خو د میتان ګاز له امله بې صده او مړه شول. پلټنو ښودلې چې دوی د سه شنبه له ماښام راهیسې هلته بند پاتې وو او مړي د چهارشنبه په سهار راویستل شول. قربانیان درویش کلن محمد رحیم او بل احمد نومېدل. د ځایي رسنیو د راپورونو له مخې دواړه د افغانستان اتباو. د ترکیې پولیسو د دوی د مړینې د علت او شرایطو د معلومولو لپاره پلټنې پیل کړي دي. د لویدیځو هیوادونو د 15 بهرنیو چارو وزیرانو د ملګرو ملتو د درې ورځني کانفرنس له پای ته رسیدو وروسته په یوه ګډه اعلامیه کې له نورو هیوادونو وغوښتل چې د فلسطین د دولت د رسمیت پیژندلو لور ته ګامونه واخلي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان نوېل بارو د پرون چهارشنبه په یوه اعلامیه کې چې په اکسپانه کې خبره کړې ویلي په نیویارک کې فرانسه له 400 هیوادونو سره یو ګډ ژغ پورته کوي. موږ د فلسطین د دولت د رسمیت پیژندنې غوښتنه کوو او له هغو هیوادونو غواړو چې لا یې دا کار نه دی کړی چې له موږ سره یو ځای شي. دا درې ورځنی کانفرنس د ملګرو ملتو په چوکاټ کې د دوو دولتونو حل تر عنوان لاندې د فرانسې او سعودي عربستان په کوربتوب ترسره شو او د سه شنبه په شپې په شپه پای ته ورسید. په کانفرنس کې 15 هیوادونو چې هسپانیا، ناروې او لاین هم پکې شامل وو د دوو دولتونو د حل په اړه پر خپل بې ساري ژمنتیا ټینګار وکاو. اندورا، استرالیا، کاناډا، ایسلند، آیرلند، لوکزامبورګ، مالټا، نیوزیلند، پرتګال، سان مارینو او سلوانیا د دې اعلامیې نور لاسلیکونکي هیوادونه دي. د امریکا ولسمشر د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې له هند څخه پر واردېدونکو توکو به 25% ګمرکي تعرفه ولګوي او پر دغه هیواد به یوه بله نامعلومه جریمه هم تطبیق کړي چې علت یې له روسیې د وسلو او تیلو پیرل دي. دغه اقدامات به د اګست له لومړۍ نیټې عملي شي. ډونالډ ټرمپ همداراز یو اجرایي فرمان لاسلیک کړ چې له مخې یې پر ټولو نیمه پروسس شویو میسي محصولاتو او د مسو پر مشتقونو 50% تعرفه وضع شوه چې له نننۍ پنجشنبې څخه به پلی شي. د ټرمپ دا پریکړه ښایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د وروستیو څو میاشتنیو خبرو د ځنډېدو سبب شي او له دې سره به واشنګټن خپل ستراتیژیک شریک او د چین په وړاندې مهم انډول رامنځته کوونکی ځواک للاسه ورپی. د امریکا ولسمشر په خپل ټولنیزه شبکه ټروت سوسیال کې لیکلي که څه هم هند زموږ دوست دی خو موږ له هغوی سره له کلونو راهیسې نسبتا محدود تجارت درلود ځکه د دوی تعرفې ډېرې لوړې دي. تر ټولو لوړې تعرفې په نړۍ کې او تر ټولو سخت او له توهینه ډک غیر مالي سوداګریز خنډونه لري. ښاغلی ټرمپ زیاته کړې هغوی تل د خپلو پوځي تجهیزاتو ډېره برخه له روسیې اخیستې او د چین تر څنګ د روسیې د انرژۍ تر ټولو ستر پیرودونکي دي. هغه هم په داسې وخت کې چې ټول غواړي روسیه دې له اوکراین سره جګړه ودروي. دا ښه خبره نه ده. د هند حکومت په خبرګون کې ویلي چې د ټرمپ د پریکړې پایلې ارزوي او همداراز له امریکا سره د یوه عادلانه سوداګریز توافق لپاره ژمن دی.
تال او تال
پیغامونه خبری اتری سیمیز دودونه او سندری
د تال او تال ډیرو درنوریدونکو سلامونه نیکی هیلی چاره مو په خیر هیله مندم جوړ رو خو خوشاله او صحت مند اوسئ. یو ځل بیا ز د نوی خبرونې سره تاسو ته هرکلی کوم. خبرونې ته هیله مندم چې په نننۍ خبرونې کې تر پایه له ما سره ملتیا ولرئ. تاسو د تال او تال خبرونې اوریدونکي یاستئ او په نننۍ خبرونې کې هم موږ سره یو درون با شخصیت میلمه دی. بلې هو درنوری دونکو زموږ نننۍ میلمه دی ښاغلی یار محمد پردیس چې په افغانستان کې له ډیر وخته د لیکوالۍ په برخه کې شاعرۍ په برخه کې او تر څنګ خبریالۍ په ډګر کې فعالیت لري او کار یې کړی دی. ډیره با تجربه شخصیت دی. راځو دوی سره مرکه کوو. د ژوند په اړه یې ډیر پوهیږو دا چې چیرته ژوند کوي فعلاً او خبریالۍ لکه لرا پیل کړی دا او ترڅنګ شاعري څنګه پیل کړی خولي زمزمه هم کوي.
پردیس صاحب سلامونه. وختونه مو په خیر. خرغ لس خبرونه ته ډیره زیاته مننه چې خبرونه کې مزر عملی یو وخت مو را کړی دی.
ډیره مننه د ماجان تاسو ته او د زاد راډیو ټولو تنو اوریدونکو ته خبرونه مینوال ته هیله ده چې تاسو ټول جوړ روغ اوسئ ژوند په خیر وي. مننه کوم چې خبرونه کې مو وخت راکړ.
ډیره مننه ستاسو د کور آباد چې په دې مصروف ژوند کې هم تاسو راځئ. مثلا مرکې ته موږ سره تاسو لبیک وویل تر څنګ تاسو وخت ورکوئ رسنیو ته او خپرونو ته او تر ټولو مهم افغانستان ته او اوریدونکو ته یوه نړۍ مننه کوم.
همدغه ادبي خپرونې دي او همدغه فرهنګي فعالیتونه دي چې خلکو ته یوه انګیزه ورکوي، خلکو ته شعور ورکوي او بیا خصوصا په ادبي او فرهنګي برخه کې هغه لاسته راوړنې چې موږ لرو نو هغه همدغسې ستاسو غوندې د خلکو برکت دی چې بېرته فرهنګیانو ته، ادیبانو ته، لیکوالو ته فرصتونه ورکوي چې هغوی وغږېږي، هغوی خپل هغه احساس او هغه عاطفه او هغه تخلیق چې دوی له ځان سره لري هغه خلکو ته وړاندې کړي او نور خلک په دې پوهېږي چې هر ادبیات څه دي، ژورنالیزم څه دی، فرهنګي او ادبي کړۍ څه دي، شعر لیکل څه دي. نو دا ټول د راډیوګانو بیا خصوصا د دې بیان د ازادۍ د سر شروع برکت دی. نو له تاسو هم مننه دې برخه کې تاسو موږ سره یو په یوه بیړۍ کې سپاره یاستئ.
نور څه خو په هر حال خو زه تاسو د زمزمو ډېره سخته علاقه منده یم. یعنی د تاسو ټول د کار برخې خوند راکوي خو دا زمزمې چې کوي دا نو یو بل بیل خوند لري.
مننه
انشاء الله خبرونې کې وای وای یو دوه کوچنی کوچنی غندې زمزمې به هم له تاسو ولرمه. پردیس صاحب د تاسو په اړه هر څوک پوهیږي، معلومات لري، تاسو شعرونه، کار مو، مسلک مو، هر څه واضح ده. غواړم اوریدونکي په دې پوه سي چې له کومه وخته له کوم سن نه تاسو ډیره علاقه درلوده او دغه علاقه د برخې ته، شعر شاعري ته، لیکوالي ته، لکه خبریالي ته، له څه تر نه پیدا سوه؟ راډیو مو اوریدله. یعنې پخوا وختو کې، موږ تاسو وختو کې هغه راډیو او ټلویزیون خو په وروسته وختو کې پیدا سو، او یا هم کم داسې خوښېدل مو کتاب د شیانو سره ډیره علاقه درلوده؟
داسې ده چې د سن په حساب خو به ووایم چې زما سن د اتلسونه به پورته شوی و چې زه دغه مهال داسې یو لارویانو سره او داسې ډلګۍ سره مخ وم چې هغوی شعرا او لیکوال او فرهنګیان و. اول خو دا که زه ووایم چې زما زیږېدل داسې یوې کورنۍ کې و چې هغه ټول فرهنګي خلک و، لکه د هېواد په کچه یو ډېر نوموتی شاعر شفیع الله بابرزی صاحب، زه د ده په کورنۍ کې پیدا یم. نو هغه خو ټولو ته جوته ده چې هغه د زمونږ د شعر د لیکلو یو ډېر رسا نوم دی. بابر زی صاحب. نو زه د ده په کورنۍ کښې بیا د هېواد یو بل ډېر نوموتی د دې حماسي او انقلابي او ناتیه شعرونو یو ډېر لوی لیکوال منصف شلګزیوال صاحب په نوم خدای دې یاد په خیر لري، الله دې هغه ته ډېر عمرو کښې سره د بابر زی صاحب. زه د هغه زما کاکا و، نو زه بیا بېخي د هغه په کورنۍ کښې پیدا. بابر زی صاحب مشون ماما د غټه کښې کورنۍ و، خو کاکا مې بیا بېخي د یو کال خلک یو. نو زه چې کله د دوی په کورنۍ پیدا شوم، نو ما به د دوی دغه زړې کتابچې به مې کتې، د دوی یو ډول کیسټې به وې چې پخوا به ناتیه کلامونه پکښې ثبت کېده، هغه مو ډېر اورېدل. بیا د بابر زی صاحب به ډېر کله دغه رومانتیکه شاعري کوله، خصوصا نغمې او منګل چې به ویلې وه، نو مونږ به راډیو کښې د دوی دا سندرې اورېدې. بیا به مو د نورو ترونو ماماګانو پرتله باندې دوی ډېر خوښېده که نه. مونږ وویل چې دا ډېر عاطفي خلک دي او رښتیا به ډېر عاطفي وو. نو ورو ورو بیا چې کله ښوونځي ته لاړو، نو دا زما غږ داسې لږو ډېر ښه وو، خلکو ته پته وسې د ده غږ ښه دی. نو بیا به زه هغه نن هغې کښې د مکتب کښې به زه د ترانې د ټیم غړی شوم، او ما سره دوه درې ملګري نور وو چې مونږ به د شنبې تر پنجشنبې په هرې ورځ کښې به م بدله بدله ترانه ویله. ورو ورو بیا کلي کښې چې به کومه مشاعره فرهنګي ناسته شوه، یا د کلي نه به لږ لرې یو بل کلي کښې وه، نو مونږ به بلل کېدو، هغلته به مو خپل شعر و یا ترانه و یا نعت شریف به مو ولوست. دغسې دغه کړۍ زمونږ ده داسې ازاده شوه چې مونږ هغه سیمه کښې چې کومې راډیوګانې وې دا به مو اورېدې، ادبي خپرونو ته به مو زنګونه وهل. نو ورو ورو هغه زنګونه داسې شو چې په هغه سیمه کښې وپېژندل شو چې یاره دا خلک ښه شعر لري یا ښه غږ لري. نو بیا به یې خپلو غونډو ته ناستو ته ور بللو. دا کړۍ دغسې ډېره اوچته شوه، ډېره شوه. بیا چې کله ما علاقه بیا د دیزې نه ادبیاتو سره پیدا شوه چې زه باید ادبیات ولولم، ځکه هلته شعر دی، هغلته د شوراو په هکله لیک لوست دی، هغلته فرهنګي ناستې دي ولاړې دي. نو ما بیا په کانکور کښې به همدا انتخاب وکړ او بالاخره ادبیات ته کامیاب شوم. بیا میاشت ادبیات لوسته، نو په هغه جریان کښې بیا جلال آباد ښار کښې دا ختیځ ادبي بهیر ډېر لوی بنسټ دی. زمونږ ډېر شعرا، ډېر خبریالان، ډېر دوستان ورته ډېر څه زده کړي دي. نو هغه بیا زمونږ دپاره یو ډېر لوی مکتب و، ډېر لوی درزي ځای و. هلته به په شعر کره کتنې، په نثر کره کتنې، مشاعرې، لوی غونډې، ناستې، فرهنګي لمانځنې، دا ټول به مو هلته کاوه. نو ډېر شیانو باندې سر خلاص شو او بالاخره له هغه وخته نو بس بیا دغه بېخي داسې پکښې ونښتو لکه د سلې خوډان شو چې همالته به د هغې ځینه خلکو راډیوګانو ته م بللو، مشاعرې، ناستې. بیا بیې په خپله یوې سیمه ییزې راډیو کښې هغه ادبي خپرونو باندې ورننوتم. هغه بیا داسې شومه چې پېنځه شپږ اووه کاله تجربه مې هلته ترلاسه کړه، خپرونې شوې. بیا همداسې پسې د هېواد په کچه به بیا ووایم چې چېرته لویه وړه غونډه او مشاعره به ونو، بس بیا به دوستانو ملګرو ور بللو. نو بس له هغه ځای دغه بهیر شروع شو، شکر تر اوسه پورې پکښې بیا اخته یو. نو شعر هم لیکو، ترنم هم کوو، فرهنګي مجالسو ته به هم تلو. بیا خو چې را مسافر شو نو اوس یوازې دغه آنلاین دنیا را پاتې ده او دلته خپل احساس شریکوو.
پردی صاحب، تاسو د یو ساعت خپرونې پوښتنې ټولې په پنځو دقو کښې را خلاصې کړې. بالکل ډېر دې لنډ راته وکړو. پوښتنه دا ده، د ما په کورنیو کې ډېری وخت د موږ تاسو پلرونه او میندې کله ناکله د موږ د مسلک له هغه کوم څه چې موږ غواړو درس پکښې ووایو هغه سره یو څه مخالفت کوي. آیا د تاسې په کورنۍ کې ماشاءالله شاعران، لیکوالان، ادیبان ډېر وو، د کورنۍ کوم غړي تاسو سره مخالفت ونه کړې چې همدومره بس دي نور ټولې په دې لاره ځي؟
مونږ به دې جومات کښې د نورو درسونو سره سره زما تره چې دی هغه دی زمونږ د دې کلي له هغه وخته ملا امام دی تر اوسه پورې، یاد دی په خیر یې، مولوي صاحب نور محمد حریفي. هغه په خپله شاعر هم دی، ناتیه شعرونه او بیا دا شعرونه هغوی ډېر پخوا دا لیکل. نو زه به هغوی به بیا مونږ یوه ډلګۍ جوړه کړې وه دې کلیوالو کښې، لس کسه پنځلس هلکان به وو. نو مونږ ته به بیا دا د درشمې سپارې، البته د قرآن کریم درشمه سپاره به له پایله ته شروع کړې وه تر اخره پورې مونږ ټوله په یاده زده کړه. مازدیګري کښې به کښېناستو، بیا به هرې پنجشنبې په ورځ باندې مونږ باندې دغه کوم درسونه چې به مې دا به په لاډ سپیکر کښې مونږ باندې لوسته او ډېرو خلکو به اورېدلو، مونږ به دې ته به ډېر خوشحاله وو دې ورځې ته. او هغه تلاوت نه به بس بیا لکه کلیوالو ته پته ولګېده چې دا یې خوږ غږ لري. نو ما چې کله بیا لکه دا دیني درسونه هم لږ وویلې، بیا به مې مکتب کښې ترانې ویلې، بیا دنه دا کیسه اوږده شوه، ما وخت یاده وکړه چې راډیو ته به مو زنګونه واهه، مونږ به بنډارونو کښې برخه اخېسته. نو به ذکر خار تر له به غټ رسنه ته سلاړو غل ته غټ مشایرو ته لاړو نو به مو کور کې یو نشي البته ډیرو مزبات مشران ورونو د راس پلار می ام دې دوه ترونو می سنونه می واغستل نو دوی ما سره ډېر زیات مخالف ان تر دې چې ځنې ځنې مېرمنو په دې زمنګه په غټه کورنۍ کې هم دای خنه ګڼله چې یاره زه شعرونه ووایم یا زه ترنم وکړم ډېرو به کله کله تمسخر وکړه ډېرو به کله کله پیغوریزه ژبه وکاروله ډېرو به خپلو ګاونډیانو کې بحث کوو چې ولې دا ستاسو الګ څه دی دی ولې دغه کوي داسې شعرونه وایي هغسې شعرونه وایي ترنم کوي سندرې وایي نو دا مخالفتونه ډېر لږ نه شي ډېر زیات و خو ولې ما خپل مسیر نیولی و نو وم غواخل شوما وم مرته شوما زما په غیاب کې خبرې مې کړي خو له ما خپل مسیر نیول او زه په یدم چې زه په سم لار روان یم نو بیا ورور چې زه کله ما د خپل شاعرۍ د خپل ادبیات پونځي په لوستو او د خبريالۍ په کارونو باندې ما یو موقف پیدا کړ یو ځای مې پیدا کړ دنده مې پیدا کړه او د بل په غبار نه وم هغه ورور د ټولنې کې شخصیت مې پیدا کړ زما پلار ته ډېر لرو ځایونو کې خلک ویل چې ته د پلاني پلار یې نو کلی کې به خلکو چې به د څومره سپینګیرو ځوانانو به راډیوګانې اورېدې زما پکله چې په راډیو کې چا خبرې وکړي نو دا د راډیو خبره خو ډېره منون کې که نه ولا راډیو کې دا وویل هغه وویل تانه مېلمه و بستانه مېلمه و نو بیا ورور د کلي کې دا مخالفتونه په دغه دوستۍ بدل شو نو زما د کور نه پرته بیا ډېرو خلکو زه خوښولم خو هغه کور ورته یو وخته پورې هغه مخالفت و خو بیا چې زه کله په داسې یو سټیج ولیدم چې زه کابل ته لاړم او هلته م خبریالې وکړه بیا د هېواد په کچه غټو غټو مشاعرو ته بلل کېدم پر فیسبوکونو به مونږ سره زمونږ تره نومونه خلکو خپرول یا به غټ وړو جلسو کې مونږ سره خلکو انځورونه ایستل نو بیا زمونږ کور هم پوه شو چې یاره دا سړی په وران لا روان نه دی هلته چې دوی انتخاب کړي دي دا سم دي
او قدر دې مرو ورو ډېر سو تاسو مخکې یو ډېر جالبې خبرې ته اشاره وکړله زه له کوم وخت په افغانستان کې وم همیشه به مې اورېدل تر اوسه پورې حتی یوه هفته مخکې هم ما یو چا سره خبرې کولې ټلیفون په کرښه باندې نو ما ته یې ویل چې دا شاعرانو ملایان سره نه جوړېږي یعنی له هماغه وړکتوب نه همیشه ما اورېدلی دي او لیدلی مې دي چې شاعران او ملایان مخالفت ډېر لري تاسو مخکې یادونه وکړه چې تاسو د جومات ملا امام شعرونه هم ویل دا څنګه یو مسله ده
اوس جالبه دا ده چې زما د پلار نه زما خپرونه نه قضا کېده خو که بېرته به ما په خپرونه کښې ترنم وکړه مونږ به دې خپرونه کښې زمونږ د خپرونو اجنډا په جلال آباد کښې دغه زه نوم واخلم خدای وکړه چې دغه د اصولو خلاف دی دا د انعکاس راډیو وه نو هغلته به مونږ یو خپرونه لرله چې د خپرونې په اخر کښې به مونږ حتما یو سروکیه به مو په شریکه دوه درې کسانو زمزمه کوو او د ټولې خپرونې خوند به داسې و که نه ډېر خلک به دلته په تمه اوسي دوی به اخره کښې نن بیا کوم سروکیه وایي نو جالبه دا وایي چې زما پلار به ټوله خپرونه اورېده خو چې سروکیه به پکښې راغې نو ما ته به یې ډېر کله نه وی زمونږ مور ته به ویل چې دیالک ته وځي دا دا سروکیه پکښې مه وایي که دا غزل وایي خو صحیح ده دا سروکیه پکښې ولې
نور به یې راډیو بندوله
بیا تره مې چې و تره چې مې و هغه هغه د ما وویل که نه چې هغه د کلي ملا امام دی له هغه وخته تر اوسه هغه به دا خپرونه نه قضا کوله او هغه به دومره په لوړ غږ نیولي وه چې ټول کور به اورېده هېڅ به یې بند نه اړوله نو اخره کښې به هغه چې به دا سروکیه واورې چې زما سره به کله به خاموش شو نو ما ته به یې بسیس یو سروکیه به یې را یاد کړه یو سروکیه مې یاد شي چې هغه به ما ته کله تکراروه چې ریدي ګله ګله ریدي بوجانې له دې وکړم نو چې زه به یې کله وکتم ما له وایي پردیسیه ریدي ګله ګله ریدي بوجانې له دې وړم نو ما ته به یې داسې تغنه غوندې به یې را کوله ما له وایي بېګا به دې ښه سروکیه وي نه نو زه به غلی شوم چې
مطلب داسې ملایان او شاعران هم سره جوړېږي کله نا کله جوړښت لري
پوښتنه دی پوښتنه به دې زه پوره کړم زما بچیان راغله ځکه زه سکته مې وکړه نو دا ویلی چې هغه هغه شعر لیکه نو لکه څومره چې د هغه نوم ملا دی مثال عالم دی زده کړې دي برخې کړې دي نو د هغه او د دې بل ترمې منصب چې لکه د دوی دواړو شاعري چې وه هغه نعتیه شاعري ده او هغه حماسي شاعري ده نو هغوی خپله ډلګۍ لرله هغه به دا نعتیه شعرونه لیکل او اوس هم ډېرې په سلګونو کې سټ یا د پخوانیو خلکو ورسره پرتې دي. د استاد ګل زمان یو ګل زمان خو دا دی چې موږ د موسیقۍ برخه کې لرو. یو ګل زمان استاد هغه و چې هغه نعتونه ویل او ډېر په دواړو سترګو ړوند و، ډېر عجیب و، غریب نظمونه به یې ویل. منصف شرګزی وال جندر او امانت دا د پېښور کې ځینې مشهور ناخوانان د دې ټولې کیسټې به ورسره وي. نو هغوی هغه شعرونه ویل، موږ به دا شعرونه ویل، بس بیا موږ سره مخالفت و چې تاسو ولې دا وایي، که نه زموږ کورنۍ سره نه ښایي هغه دغه خورور. بیا وخت خبره خلاصه کړه، بس بیا اخره کې پوه شو چې یاره دا سړی په غلطه لار روان نه دی،
سرو کې هم سم دی. پردې صاحب، که د خبرونه په دې برخه کې یو لنډ غوندې سروکه یا زمزمه راته ولرې خوشاله وسو.
نغمیکلم ستا د خار خبرې ستا پرنګ خوږی کړم. څه ګلونه څه رنګونه څه نغمې کړم.
ستاسو د
ډیره زیاته مننه. ماشاءالله ډیر خوږ غږ او ماشاءالله ډیر ډیر په زړه پورې. سلامت اوسئ، ژوندی اوسئ، او هیله مند یم غږ مو تل همداسې لوړ اڅاند او چت اوسئ.
ډیره مننه، ډیره مننه، سلامت
اوسئ. تاسو له افغانستان څخه څومره وخت کېږي چې وتلی یاستئ، او فرانسې کې ژوند مو څنګه تیریږي؟ آیا یو څه عادت مو کړی دی؟ یو څه خوشحاله یاستئ؟
غالبا 2014 مارچ نه دی پله زه فرانسې کې شخوافه یو نیم کال برابرېږي یا څه کم او لږ څه زیات. نو بس هغه انسان چې کله یو شی زړه صبر کې ښایي بیا یو چاته زړه ولګېږي. نو اوس زه که یوازې وم نو ښایي چې اوس به هم په تکلیف وم چې یاره سړی وطن ته وګرځي او بیا سړی راجلا شوی. خو چون فامیل له سره دی، بیا زموږ بچیان چې دي هغه ښوونځیو کې دي درسونه وایي، نو د دوی لپاره سړی باید چې یو اوږدمهاله پلان ولري. نو که ژوند یاري وکړه بس د دوی پښتون باندې موږ د خوښۍ احساس کوو، ځکه دوی مسؤون دي، دوی زده کړو ته ځي، تعلیمونه کوي، او موږ غواړو چې زموږ بچیان د زموږ د ټپي وطن دپاره ملهم شي. او زموږ فکر ټول همدا دی چې که موږ اوسنۍ قرباني ورکړو له وطن نه د لرې والي لپاره، یا دا قرباني ورکړو چې له کورو کلي لرې یو، نو دا قرباني نه تنها چې زموږ د بچیانو لپاره ده، بلکې دا قرباني زموږ د وطن لپاره ده. که همدغه بچیان چې زما دي که دوی دانې درې مسلکونه زده کړي، نو زموږ وطن لپاره به په دریو برخو کې په درد وخوړل شي. زه خوشحاله یم د دوی دې حالت ته. او بس ځان مو هغه انګریزانو پسې لاجس کړی دی یو څه، او سره مصروفه دي. مصروفه دنیا کې سړی بیا ډېر روزګاري نهسي خفګانونه وکړي. یو محل نه درس وایي، یو بل محل نه کور کې ماشومانو سره، یو بل محل نه چلو دفتري کارونو پسې ګرځو، یو وخت کور کې درس وایو، کله پکې تمرین وکړو، بس خدای هغه سات تیر دی.
ډېر ښه. زه به بیا هم افغانستان ته راوګرځم. تاسو یو نیم کال کېږي چې فرانسې ته تللي یاستئ، مخکې لږ هم په افغانستان کې پاتې شوي وئ. په نوي نظام کې، نوي حکومت کې، هم جلال آباد کې، او دننه کابل کې، او ځینې نورو ولایتو کې ځینې مشاعرې کېدلې، غونډې ولې د شاعرانو او ادیبانو دپاره. آیا تاسو په دې غونډو کې، مشاعرو کې برخه اخیستله؟
که زه ووایم چې په ننګرهار کې نارنج ګل، یا په ننګرهار کې نرګس ګل، دغه راز په پروان کې د ارغوان ګل د فکر کوم، دغه راز په لوګر کې د سنځل ګل، په میدان وردګ کې د مړې ګل. یعنې دا هغه مشاعرې وې چې زه به یې نږدې د هرې غونډې ګډون والوم. دغه راز په کندهار کې ځینې غونډې وې چې بلل شوی وم، البته رسیدګي مې نه شوه کولی. تر دې چې په کوزه پښتونخوا کې، په سوات کې د یو بهیر له ادرسه ډېره غټه مشاعره کېږي کلنۍ، ما په هغه کې ګډون کړی دی. دغه راز په پخواني شمشتو کې چې زموږ استاسې د افغانانو د مهاجرت یو دیار دی، هغه ته مشاعرې کېدې، کلنۍ مشاعرې کېږي، ما په هغه مشاعرو کې ګډون کړی دی. نو داسې هېڅ بیا دتنه غیر چې دنګرار د لرو پرتو ولسوالیو کې کوم ادبي بهیرونه دي، لکه په شاپیر کې ننګ ادبي بهیر، په خوګاډو کې باران ادبي بهیر، په شینوارو کې زما خپل څه چې زموږ لکه زه مشري ما سره وو، د چلګزي بابا ادبي بهیر وو، دغسې د شینوارو لوی ادبي بهیر وو، په بټیکوټ کې ځینې بهیرونه وو. نو ما دا یو بهیر هم نه دی پرېښی، او د ټولو باندې موږ ګرځېدلي وو. مومندرې ادبي بهیر په باسول کې چې دی، په مومندرې ولسوالۍ کې دی. نو دغه هرې نږدې هرې ناستې کې که موږ به نه موږ زه هم غوښتل چې یاره ور نه شو یا نه شو رسېدنه، وهغه د خلکو مینه به دومره وه چې موږ به یې وهڅولو چې لاړ شو هلته ګډون وکړو. نو ما ویل چې د نږدې هرې غونډې ګډونوالې پاتې شوی مزه.
ډېر ښه، خوشحاله یم ستاسو په دغو غونډو کې برخه درلوده، او خپل شعرونه هم لیدونکو اورېدونکو ته وړاندې کړي دي، ځکه ډېری شاعران نه تلل یا پابندي وه ورباندې، نه یې سوای کولی چې ستونزې رامنځته کېدلې. په هر حال، څومره کتابونه لري او څومره شعرونه لري؟ آیا دقیق حساب یې ستاسو در سره؟ او په دغه اوسني وخت کې تاسو څومره نوي کتابونه چاپ کړي دي او شعرونه مو ویلي دي؟
د شعرونو پکې کوم چې ما یوازې د بیخي د پاین لاسې د دوزر او دیار لس خبره بو کوم دوزر دیار لس سوال لس ندی په لازم دي شیر لیکلو سره آشنا شو متر اوسه پوری ما یوازې د یوې شعري ټولګې عمره کتابونه چاپ کړي دي او بیرته مې هغه شعري ټولګه سمو د وړاندې چاپم شو هماغه سي هماغه ټولګي کې چاپ ته داغه نه وروسته درې کاله وړاندې ما خپل شعري ټولګه چاپ کړې ده او لاغه وروسته به ما په شمار لس شعرونه هم نه لیکلي بس نه پوهېږم چې دا کله دا د شعر
بالکل دما بل پختنه هم دغه ده ما لډیری شاعرانو او پدینو مرکو کیسی جن شاعرانو دوی سره ما مرکی درلوده ما پختنه ترې کړې ده زه غواړم تاسو هم را پختنه وکم ویل کی سی کله شعر لیکل کی یا شعر راځي نو هغه الهام غوندی آیا تاسو هم دغه سی سره مخ کیدی که همیشه وخت کلم هغه طبیعت پوری اړه لري یو خجای کیو سی مثلا طبیعت دخی خوشاله اوسه ورسته لایق کولای سی شعر ولیک او کنه هم دسی خوب وخت کی الهام راځي یا دی خوایخوا الهامونه تاسو ته راځي
ولا مشیر کا الهام نه ونو کی دسه د تیرو درې کالو کې ما وخت یاد او کړی ما لښ کیو نمبر دی لیکلی نو که خبره د دې شي چې یاره آرام یم یا که خبره د دې شي چې زه سهولت کې منو زه اوس ښه سهولت کې یم کنه هر ډول امکانات شته دی فکرن هم جوړې ما فزیک هم جوړې ما او یعنې د هیڅ ټینشن هم خدای شاهد دی چې نشته دی او خدای دې نه راولي خو زه به کې شعر نشم لیکلی ځکه نه دې معلومیږي چې شعر د آرامتیا مسله نه ده شعر د دې مسله نه ده چې سړی بیکاره وي او یا شعر د دې مسله نه ده چې څوک لري عزت وکړي کېږي چې زه د شعر ولیکم کنه نو بس شعر هماغه د الهام پرمټ باندې د لیکنې جوګه دی او کېدای شي ځینې خلکو ته خدای دا یو خل اورینه ور باندې خدای کړی چې هغه ریاضت کوي یعنی کېږي وایي چې عرب ته دوه هفته کې شعر باندې لیکل نو کېږي شعر ولیکي خو شخصا زه دا عادت نه لرم نه راکې داشته دي نو ما ویل تیر درې کالو کې ما لا شعر نه دی لیکلی وجه دا ده چې بس په باندې باغ د شعر خاطرې نه یې ناسه شوي یا به هغه موړ نه یې راغلی را باندې شعر لیکلو هغه چې راغلی دی هغه ډېر کم ټیم دی یعنی یو کال کې که ځینې شاعران وګوري کېدای شي میاشت کې لس شعر لیکلي مګر ما په درې کالو کې لس شعر نه دی برابر کړي نو او داسې په ډېرو زمونږ په ډېرو دوستانو باندې چې هغوی د شعر لیکلو ډېر ښه نومونه دي چې هغوی باندې سړی شله سي یاره تاسو خو شعر لیکئ ځکه زمونږ شعر خو کمزوری دی تاسو خو ستاسو شعر خو د وطن او د دې ادب پانګه ده دا باید ډېر ولیکل شي او هغه باید ضایع نه شي نو دا الهام دی او بس ما باندې دا الهام ډېر کم شوی دی ما یوازې په یو ټولګه کې غالبا تراتی او پور شعرونه چاپ کړي دي او ځینې شعرونه داسې دي چې ما پکې چاډ کړی دی نو هغه له ټولګي پاتې شوي دي نو کېدای شي یو پنځوس شعرونه هغه مي یو نولس کې ورسره دا واچو ټول په دغې لسیزه کې چې زما د شعرو د لیکلو کېږي ما پکې ټول یو نیم سل شعرونه لیکلي دي نو زه شعر ډېر کم لیکم او خپل شعر ډېر کم وایم یوازې هغه خپل احساس پکې شریکوم او یا ځان سره اقدم بیا ډېر کله فیسبوک هم نه نشر کوم خو زه د نورو شعر ډېر مطالعه کوم او د نورو شعرونه ډېر وایم
سندرې څومره اورئ
زه سندرې اورم او هغه سندرې ډېر محدود یو څو کسان دي چې هغوی هم د سندرو سره ښه چلند کوي هم د شعر انتخاب سره ښه چلند کوي هغه څه چې په کار دی نو که ووایي چې څوک اورم هغه به بیا کرن خان دی د هغه هم پخوانۍ سندرې هارون پاشا ده اعجاز افق دی دغه راز نصیب صاحب دی او بیا زما چې ډېر خوښېږي د خزینه سندرغاړو کې هغه بیا د بغزمینی سندرې اورم د فرزانې سندرې اورم دغه راز د نعیم توري ځینې ښه انتخابونه دي هغه اورم نو بس د استاد رفیق بیا د هغه په غږ باندې د حمزه بابا شعرونه دي نو ځینې قوالېنې دي نو بیا دغه زه اورم
دی منګل استاد خبره نو دی اوسنی نسل سندرې اصلا تاسو نه اورئ
اوسنی کې خو بیا جاوید امرخیل چې زمونږ اساسي ملي هنرمند بوټ
بالکل
هغه خو اتمن هغه پکې شامل دی هغه اورم نو بیا دی اوسنی کې ما ته څه ډېر څوک په نظر نه راځي چې راځو هم شي اوس وخت کې اندغه د نصیب صاحب ما وویل نصیب صاحب زمونږ د وطن یو ډېر ښه نوم وته هنرمند دی هغه کاکړې ډېرې ښه وایي شعرونو انتخاب ډېر زیات ښه دی هغه اورم نمونه دي چې بس ډېر کله ما سره موبایل کې مشته دي او که کوم وخت وایم چې یاره موسیقي واورم نو بیا دا خلک اورم
د خبرونې دی ویښه کې د کوم سندرغاړي سندره غواړي سی واوري
نو که زه ما ته دا زما خو ټول انتخاب دی خو که تاسو ماته د ساقب څخه کاکړې پیدا کولای شئ، هغه یو کارڅو کاکړې ویلې دي چې که تاسو یوټیوب کې سرچ کې شاید پیدا شي، اساس البم کې به وي، سامې لنډه لنډه کېږي، یو لالې را ته یادېږي، نازو مې زما جانان دی، ستا مې کوم کړې تاوان دی. نو دا د هغه ډېرې ښې کاکړې دي.
ولاړ وسو سندره بابا ورو ډالې دیوي تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته.
I'm not afraid.
ډیر قدرمن اوریدونکو بیا هم تاسو ته ښه غلاست یم. هیله مندم چې خبرونه تر دې برخه تاسو خسته سوي نه یاست، ستړي نه اوسئ. ګران او درن میلما را سره ده په خبرونه کې. پر دې څه انجنی په ډیرای بخ کې خزینه د دې عادت لري کله چې آشپزخانه کې دیګ پخوي یا هم مثلا جارو کوي، د کور کوم کار کوي، یا هم که د باندې هم داسې قدم وهلو ته وځي، ځان سره حتماً یو نیمه زمزمه کوي. تاسو خو ماشاءالله سوشل میډیا کې د باندې همیشه هر کله لبیکو ای زمزمو ته کله هم داسې وار سوی داسې په یو کار باندې بوخت اوسئ، او همداسې له دې زړه مو همداسې خدایي شروع کوي په یوې زمزمې باندې ځان لپاره.
حالت بنی یو کار کې مصروف نه یم او بے زمزم یم اروپا کے لائسنس اخستل یو څه سخت وي، نو مخکې درغه سړی موټر ته لاس رسی ولري، زه بایسیکل لرم په هغه باندې ګرځم. نو کله چې بایسیکل زه ګرځوم نو بس زه بیا هغه فرصت نه په استفادې ځینو شعرونو ته کمپوزونه جوړوم. سفر باندې روان یم او زه غږیږم بیا ستا خبره چې همداسې که یا کله کله اشپزي وکړم او یا ځینې نور وختونه چې زه بیخي یوازې یم او درس پکې نه وایم، نو بس حتما دا 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 خو موږ زموږ ژبه اوس په دې عادت ته داړه چې ډېر تکرارېږي هغه وایو او یا داسې چې
نوی کمپوز یادونه مو وکړه. تر اوسه کوم سندرغاړي ته تاسو د کومې سندرې کمپوز ورکړی؟
داسې دغه ما چې کوم نمونه واخېسته په دوی کې خو څوک نشته دی، یوازې مرخیل صاحب سره کله کله خبرې وکړو، هغه خو خپله اکسپرت سړی دی، نو اړتیا نشته دی چې خپله پوهېږي ډېر. یوازې ځینې پاکستان کې ځینې محلي هنرمندان وو چې هغوی به مانه وخت نا وخت د دې کاکړیو او یا د ټپیزو پاک له باندې مشورې غوښتې چې یاره دا څنګه ووایو، ته کوشش وکړه موږ ته کمپوزونه راکړه. او هلته چې هغه ما ویل محلي هنرمندان دي چې ډېر نموتې هم نه دي، نو شاته مې داسې کمپوز پاک له څه نه دي ویلي.
علاقه لرې مثلا کمپوزو کې پرمختګ مو کړی دی او همیشه یې کوئ؟ هیله مند یم سې وکولی سې تاسو خپل هم رښتیا کوم وخت مو د دې په اړه فکر کړی دی چې تاسو خپله د سندرغاړي په توګه باندې یو سټیج ته راسئ، سندرې ثبت کوي، کلپونه جوړ کوي، سندرغاړی اوسئ؟
درویش روخان صاحب نغمی بی بی سره خپل کې په دې ترنم باس کړم، نو هغه درویش زما ملګری دی، خو نغمې ته زما پاګله پوښتنه کړې وه چې دا لږ څوک دی، زه غواړم د سره خبرې وکړم. بیسیکلی ما نغمې بی بی سره خبرې وکړې، نو هغه ما ته ویل چې ته تر اوسه ولې پاتې، ولې دې زموږ فیلډ ته نه راغلې په دې دومره خک باندې. نو ما ویل چې یاره بدسې داسې انسان خپله علاقه مې یو زمونږ ټولنه کې دا کلتوري محدودیتونه او دا مسایل هم ډېر دي، په شخصا لکه ما نه دي غوښتي په دې تړاو باندې، ما کوم فکر نه دی کړی.
مطلب ته غواړی کولی سي
همداسې هو، نو که یو سړی وغواړي هر څه ما د دې فیلډ نه پرته ډېر سخت کارونه دي چې موږ ورسره مخامخ شوي وو، د په حکومتي کچه ننګونې وي، په فردي کچه ننګونې وي، دغسې په کلتوري مسایلو کې محدودیتونه وو، خو مګر موږ ترې را تېر شوي، موږ مبارزه کړې ده. او دا برخه سي یو سړی وړي نه دا خو شونی دا همدارن هم کولی شو خو ولې زما خپله علاقه نشته دې برخه سره.
په افغانستان کې اوسنی حالاتو کې ډېری داسې کسان دي چې له بېلابېلو مسلکونو سره علاقه لري، اما د کلتوري او د ټولنې هغه محدودیتونه اجازه نه ورکوي. لکه پخوا کې موږ ځینې مثالونه د ناشناس استاد لرو او همداسې ځینې نور سندرغاړي چې هغوی به تر کمپلو لاندې سندرې ویلې او کمپوزونه جوړول، بالاخره هغه خپل هدف ته رسېدل. ستاسو نظر هغو کسانو ته چې اوس په دغه حالاتو کې بند دي، ځینې کسان یې غواړي شاعران سي، ځینې کسان مثلا لیکوالان، او ځینې یې د موسیقي برخه کې غواړي پرمختګ وکړي، هغوی ته مو وینا څه ده؟ څنګه وکولای سي دوی پرمختګ کې او خپل هدف کوم ځان ته ټاکلی له علاقه لري هغه ته ځان ورسوي په وجود د دې چې محدودیتونه هم شته؟
لوک ته چې یو ډول محدودیت خو دا مختلفې برخې دي. اوس مثال که موږ یو څوک وګورو چې هغه د هنر د ټول هنرونه دي، خو مګر دا هنر چې موږ یو چاته هنرمند وایو او هغه موسیقي خوښوي یا خپل غواړي چې هنرمند شي، نو دا خو بیا لکه داسې شرایطو ته او داسې جغرافیې ته اړتیا لري چې هغلته تا په حکومتي کچه باندې په دولتي ادرسونو باندې خلک تشویق کړي، یا یو ځانګړی ادرس یو ځانګړي اداره معلوموي په هغه برخې کې مشران وي، د تا نه هغوی فعالیت کوي، مثال هغوی سره ته راجستر وي، هغوی ستا په خوشحالۍ خفه کېږي، په بده ورځې ترخوا درېږي، نو دا بیا داسې یو ملاتړ ته هم اړتیا لري، او خصوصا یوې ځانګړې جغرافیې ته. نو دغه خلک خصوصا چې زموږ په وطن کې دي، خو په دې برخه کې نه ناشونی ده او سخته ده چې په فردي ډول باندې ده یو ځای کې خپل خواري کوي، نو هغه بېله خبر ده نه شو ویلی، خو دغه کوم څه چې دی لوړ مقام ته رسي، نو دغه پاک لمانې هغه د شرایطو او د امکاناتو خبره ما وکړه چې یاره دا د عمر امکاناتو ته اړتیا لري، د ده نه پرته به لږه سخته وي چې یو سړی غټ سټیج ته ورسېږي. دویمه کټګوري کې هغه خلک دي چې که هغوی لکه موږ غوندې چې د ترنم علاقمندان دي یا د شعر د برخې علاقمندان دي، نو هغه خو په اسانه مانې هغه کې د هېڅ ممانعت نشته. دی نه وطن کې د شعر د لیکلو ممانعت شته، نه د ترنم ممانعت شته، او نه فرهنګي ناستو ته ممانعت شته، یوازې فردي مخالفتونه شته دي د کورنۍ په لحاظ، او هغه داسې دي چې هغه حل کېږي، هېڅ مسله نشته. دی اوس که یو څوک د دې نه منې کېږي چې ته هنرمند مه کېږه، خو کېدای شي تر دې حالاته پورې هغه مسله زشته شي چې یو پلار یا ورور یا مور یا خویندې راپاڅېږي او چا ته ضربه ورسوي، ان تر دې چې هغه خدای مکړه زموږ ځینې موضوعینو کې داسې کلتوري محدودیتونه دي چې یو چا د مرګ سبب هم کېږي، چې زه نه غواړم چې زما په کورنۍ کې هنرمند پیدا شي. مګر که یو څوک شاعر وي، یا یو څوک غواړي ترنم ویونکی وي، یا یو څوک غواړي فرهنګي ناستو راډیوګانو ته مشاعرو ته لاړ شي، نو مخالفت به وي په کورنیو کې، چېره دا کار مه کوه، خو ولې خدای مکړه تر دې مخالفت نه پیدا کېږي چې یاره یو سړي ته ضربه ورسوي که نه. نو د دې چیلنج نه او د دې ننګونې نه یو سړی اسانه کولی شي چې راووسي، بس ورور قانع کول، پلار قانع کول، نور خلک هغوی ته مخې ته راوسه چې مثال پلانې خان وګوره، بسارې وګوره، بسارې وګوره، دا یې کار دی، دا سټیج دی، دیجی ته به دغې نوم باندې رسېدلی دی، هغه هم دا کارو مثال اوس ښه دندې پیدا کړې، ښه شناخت پیدا کړې، یو دوه درې کسان یې پېژني، رسنۍ ورته ځي، نو په دغه مسایلو باندې کولی شي چې خلق قانع کړي. خو یوازې زموږ د ښځینه قشر باندې محدودیتونه بیا ډېر زیات دي. زه ډېرې ښځینه شاعران پېژنم چې بدبختانه هغوی په پردیو نومونو باندې شاعري کوي، او د همدغې محدودیت او د دغې ویرې نه چې که ورور یې خبر شو، که پلار یې خبر شو، هغه وژني، چې ته شعر ولې لیکي؟ حال دا چې دا خو ولاکه دغومره بده خبره یې صحیح ده، که ته یې بهر نه پرېږدې چې راډیو ته لاړه شي یا په سټیج ودرېږي، نو شعر لیکل خو جرم نه دی، هغه پرېږده چې خپله کتابچه کې ځان سره ولیکي. ما ډېرې ښځینه شاعران چې یو وخت راډیو کې وم، ما به ځینې ښځینه شاعرانو سره مرکې کولې، ځینې راته ویلې دي چې زه په دې کار باندې وار شوی، ما ټکول شوی، ما زده جرمې لیدلی چې ولې ته شعر لیکي. حال دا که ورنه وپوښتې چې د شعر لیکلو خو کومه ګناه نه ده که نه، نو زه خو نه راډیو ته تللی، مرکه مې کړې نه، یو سټیج ته ولاړه شوی د خلکو تر منځه، نه مې عام خلک ودرولي چې زما شعر واورئ، نه پر فیسبوک را ښکاره شوی، خو کور کې شعر لیکم. نو دې خلکو ته زما پیغام دا ده چې هغه لارې چې تاسو ته مسلمې ښکاري او بلې لږو ډېرو ځایونو کې کورنۍ ملاحظات لري، نو هغه خلک قانع کېږي. ما وویل چې کتابونه راواخلئ، ورته ویل ولئ چې تر موږ وړاندې دغسې خلک هم وو، نور خلک ورته د خپلې برخې رامنشن کوي، ورته وی ښایي چې یاره پلانې وګوره، بستانې وګوره، دغه سټیج ته رسېدلی، په همدغه څه باندې رسېدلی دی، او دا کوم فکر چې تاسو لرئ دا فکر غلط دی. نو زه باوري یم چې دغه مبارزه او دغه پوهاوی به هغوی وهڅوي چې خپلو برخو کې کامیاب شي.
ډېره زیاته مننه. تاسو راډیو یادونه هم وکړه، خبریالي برخه کې هم تاسو کار کړی ډېر کلونه کې، او راډیو کې ټلویزیون کې د کوم یو کار تاسو ډېر خوند درکوي، یو څه درته اسانه او خوند مو ترې اخیستل، خوشاله کېدی وه لکه راډیو کې کار کول درته ښه و که ټلویزیون کې؟
تلویزیون په دې خوند راکوو چې مونږ به ویلی چې خلک مونږ وپېژني او خلک مونږ ښکاره وویني، ځکه ډېر خلک به وایي چې دا خلک قواره په ظاهري قیافت څنګه دي، او مونږ به د دې ملاقه مندانو چې خلک هم وپېژني، ځکه مونږ کلونه کلونه راډیو کې کار وکړه، پرېږده چې خلک هم وګوري چې دا خلک دي. نو د دونه د خوند مسله که وه خو د تلویزیون وه، او که د اسانوالي مسله وه نو بیا راډیو خو پوهېږي چې اسانه کار دی. یو سړی به داسې و چې خفه به مو یا به په څېره باندې خفګان ښکاره کېده، که یا به یا هغه لباس د ده د خوښې ډېر نه و، نو او یا که به د امکاناتو مسله ډېره وه، په زابېده مثال مایک وتړه او دا وکړه هغه وکړه، نو دره به هم خلاص و، نو بیا به راډیو په اسانوالي کښې به راډیو اسانه وه، او سړی په کښې راحت هم لږ ډېر وي، زه به په راډیو کښې لږ راحت ډېر وم.
بلکل، او ما هم همدغسې یو تجربه درلوده. راډیو یو څه خوشحالي لري، اسانه ده. په راډیو کې ټلویزیون کې په ټوله کې د خبریالۍ په ډګر کې ښې خاطرې هم شته، جالبې هم شته، ترخې هم شته، خندونکې هم شته. تاسو کېدای سي ما ته داسې یو خاطره وایستئ چې همیشه کله در یادېږي نو خندا در ځي او خوشحاله کېږئ، بیا وایسې دا وخت هم تیر سو، دغسې یو وخت کې موږ داسې یو کار کړی و.
ولاک ویمه چې رښتیا دې ویله چې دا برخه هر فیلډ ډېرې خاطرې لري، خصوصا دا خبریالي بیا داسې خاطرې ډېرې لري، ځکه کله چې ته یو شی یو څه سبکې یا مېلمنو سره مخامخ کېږي نو ډېرو رقمو رقمو مسایلو کیسو سره خبرې کېنې. زمونږ جلال آباد کښې چې کله کمې راډیو کښې وو نو زمونږ یو همکار و، نو دا چون زما په مخکې تېره شوې ده خو ما سره لکه په ما نه ده تېره شوې، نو مونږ راډیو کښې وو، نو زمونږ یو همکار یوې مرکې دپاره یو مېلمه وغوښته او چې دا مېلمه به را شي، خو د هغه د ورونو سره یې خبرې کړې وې چې دا پلانې خو ښه غږ لري او هغوی یوه دیني خپرونه کوله چې دا به ناتونو ته به را شي، نو هغه ورته نور جزیات نه ورکړي، خو ورته ویلي سړی به زه خپرونې ته درته را ولم. کله چې خپرونې ته ناست شوي دي نو د لایف خپرونه ده، نو همکار پرې غږ کړی دی چې مونږ سره په خپرونه کښې نن احمد یا محمود مېلمه دی، او بس غږ یې پرې کړی دی چې مثال تا ته هرکلی وایو، خر اغلاس درته وایو، خپرونې ته ستړی مشه، په خیر راغلې. نو اوس دا سړی چې دی همداسې خپلې مخې ته ګوري لاندې او هېڅ یې پام نه دی، نو ده بیا پرې غږ کړی دی چې پلانې خانه په خیر راغلی، ستړي مشې، خو ده بیا غږ نه دی کړی. نو زمونږ همکار تخنیکر ته اشاره کړې ده چې تاسې دا بېګراوډ عجیب کړې، اومه یک میاخ کړې زه در سره خبرې وکړم، نو هغسې بیا غږ کړی دی، درې ځلې درېیم ځلې غږ نه دی کړی، داسې نورمال غږ به یې پرې کوو که نه، نو باندې وتلي دي هغه ورور پسې چې دا سړی ولې غږ نه کوي، مونږ خپرونه شروع ده غږ پرې کوو غږ نه کوي، وایي وویل ما نه یاد یې وتلي وو هغه سړی چې دی په غوږو کوړ دی. نو بیا ته وایم چې زه اوس دا سړی څه رقم پوه کړم چې زه در څه رقم پوښتنه کوم، هغه لږ په زوره لږ غږ به دې ورته شي ډېر په زوره وکړه بیا به یې اورېدو، نو بیا به یو چل ورسره کړی وم چې کله به زمونږ همکار پوښتنه وکړه نو مایک په خلاص وو، چې کله به هغه ته مونږ ویل چې ډېر په زوره به م وویل نو مایک به هم آف کړه او هغه ته به هم خبره په زوره وکړه، هغه نه وروسته به بیا خپرونه دوی ډېره په سختۍ او په لانجې سره کړې وو. نو یاد دې په خیر چې سید احمد میخیل شي زما یو ډېر ښه همکار وو، نو هغه سره دا کیسه په زمونږ په راډیو کښې وشوه، چې کله هم دا کیسه مونږ او ډېرې ډېرې جالبې خاطرې هم شته دي، بیا به یې له خیره کومه بله خپرونه بیا به یې راټولې
حتما. ما هم همدا ویل په ټلویزیون کښې راډیو کښې په ټوله کښې خاطرات بېخي ډېر وي، کله له بې تجربګي، کله هم له همدغسې ځینو مسایلو سره چې مېلمنو سره مخ کېږي هره ورځ، نو خدای دې هغه ورځې بیا هم راولي چې مونږ خپل وطن ته ولاړ سو او همدغسې ښو خاطرو سره بیا هم مخ سو.
امین شي امین
ډیره زیاته مننه کوم چې خبرونه کې دی وخت را کړ ملتیا دی را سره درلوده غواړم ډیر خبر در سره وکم غواړم ډیر پښتنې وکم خو د خبرونه وخت اجازه نه راکوي
نو ډیر مننه زم خوشاله شوم چې خبرې مو در سره وشوي نو خبرونه کې مو ګډون وکړ بس تاسو ته درنو همکارانو ته د تنکی همکارانو ته ټول ترې سلامونه ورسیږي کور مو ډیر زیاته باد
ډیر زیاته مننه کوم غواړم په پای کې و بل سندره هم د تاسو په خوښه واورو
ډیر مننه دا دغه جاوید مرخیل شه به و سندره راشي دا د خوشحال خټک وروسته شعر ویل
بالکل سلامت چاری خوشحال اوسئ
هر یو پند ملغلری دلالونا جانا بلوستاد و مات کڑی چو بندونا جانا بلوستاد و مات کڑی چو بندونا جانا ہر یو پند ملغلری دلالونا جانا ہر یو پند ملغلری دلالونا جانا
دال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.